میتوانید آدرس ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. حالا ساعت 8 صبح وقت کابل شد. همکارم احمد تکل حالا با شماست. تکل صاحب خوش آمدین.
دیر از یادت مننه کوم فروخ صاحب. قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو لومړنی یو ساعت خبرونه ته خره غلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو. د ازادۍ مجلې په دې غنه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ له ځوان شاعر احمد اس اوبخي اسماعیل تسل سره مو خبرې کړې. تسل غزلونه وایي.
ټول شپه ناست یم له ځان سره کیسې کوم، زړه مې له یار ځینې او زه له زړه ګیلې کوم. داسې مرګونې ځای کې ژوند کوم چې هره یوه ورځ پنځه پرزی لمنځونه لس د جنازې کوم.
له ازادۍ مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې جمهوري ریاست وایي بامیان ولایت د ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال له خبریالانو سره ناوړه چلند نه دی شوی. د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه. جرمنی او ترکمنستان په افغانستان کې د ګډو پروژو د امکان په اړه څېړنه کوي. د پکتیا قومي مشران غواړي چې حکومت د پخواني ولسمشر نجیب الله مړی په کابل کې په عزت سره خاورو ته وسپاري، او د امریکا دفاع وزیر له ترکیې غوښتي دي چې خپل مبارزه د کورد وسلوالو پر ځای پر داعش ډلې متمرکزه کړي. بشپړ خبرونه. د جرمني صدر اعظم وايي هیواد به د ترکمنستان له چارواکو سره له نږدې کار وکړي څو په افغانستان کې د ترکمنستان او جرمني د ګډو پروژو زمينه وڅېړل شي. انګلا مرکل برلین ته د ترکمن ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف د سفر پر مهال له نوموړي سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو همکاري د افغانستان لپاره ګټه رسولی شي. ترکمنستان د افغانستان د ګاونډي په توګه له دې هیواد سره د پام وړ همکاري کړې ده. موږ به د بهرنیو چارو له وزارت او د جرمني د پراختیا او اقتصادي همکاریو له وزیر څخه وغواړو څو څېړنه وکړي چې آیا جرمني او ترکمنستان کولی شي د افغانستان په اړه مشترکې پروژې پیل کړي. موږ د افغانستان په شمال کې فعالیت لرو او ترکمنستان د افغانستان سره په شمال کې شریکه پوله لري. له همدې مخې دا د درې اړخیزو همکاریو لپاره ښه زمینه برابرولی شي. افغانستان په جوزجان، فاریاب او بادغیس ولایتونو کې له ترکمنستان سره 340 کیلومتره ګډه پوله لري. له بلې خوا جرمني د افغانستان په شمال کې له ترکمنستان سره پر پوله پرتو ولایتونو کې لسګونه د بیا رغونې پروژې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ایران ته د سفر پر مهال ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تروریستي ډلو سره د مبارزې د بریالیتوب یوازینۍ لار دا ده چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې پر یوې ګډې ستراتیژۍ سلا شي. صلاح الدین ربانی پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې همداراز زیاته کړه افغانستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د تهران د سیاسي او امنیتي همکاري پر اړتیا ټینګار کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد په افغانستان کې د امنیت او ثبات ملاتړ کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاریو په برخو کې د خبرو د دوام غوښتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې لیدنه کې پر تجارتي او ترانزیتي مسلو خبرې وشوې او همداراز په ایران کې د افغان کډوالو او محصلانو د ستونزو په اړه هم بحث وشو. د پکتیا دینی عالمانو، قومي مشرانو او چارواکو پرون په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله مړی د په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. دوی پر حکومت غږ وکړ چې د دې مراسمو لپاره د چمتووالی ونیسي. د پکتیا د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری د دې غونډې د پریکړه لیک په یو برخه کې وویل
د وطن راتلونکي نسل د تلپاتې یاد په خاطر د کابل کې په درنو مراسمو سره په وطن مین شهید باتور ډاکټر نجیب الله د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د پکتیا څخه جسد انتقال او خاورو ته وسپارل شي.
ډاکټر نجیب الله له 1915 کال څخه تر 1901 هجري لمریز کال پورې د افغانستان ولسمشر و. د یمن پادان ښار کې په پرونی ځانوژون کې حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 450 ته لوړ شوی دی. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې تر 70 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د یمن د حکومت یو شمیر پلویانو سعودي عربستان ته د سفر او د یمن په شمالي پوله کې د جګړې لپاره چمتووالی نیو چې ځانوژون کې حمله پرې وشوه. دوه ښوونځي او یو جومات چې د یمن د جګړې لپاره د حکومتي ځواکونو د نوملیکنې د مرکزونو په توګه کارېدل په دې برید کې ویجاړ شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې خونړي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی چې دوی وسلوالو په عراق کې په یوه حمله کې 15 کسان وژلي او 10 نور یې ټپیان کړي دي. دا برید پرون د یو واده پر مراسمو وشو. د واده دا محفل د کربلا په ښار کې جوړ شوی و چې په ترڅ کې ځانوژونکي حمله وشوه. د عراق امنیتي ځواکونه وایي 15 بریدګرو د کربلا په برید کې برخه درلوده چې 4 تنه د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. خو داعش ډله وایي د عراق په پرونی برید کې 4 وسلوالو برخه درلوده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر له ترکیې غوښتي دي چې خپله مبارزه پر اسلامي دولت ډلې یا داعش متمرکزه کړي، نه پر کورد وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي. کارتر وویل موږ نه پوهیږو چې ترکیه او کورد جنګیالي په خپلو کې کوم تاریخي اختلافونه لري، خو د امریکا ګټې خورا روښانه دي او هغه دا چې ترکیه باید له داعش ډلې سره مبارزه وکړي. د زیاته کړه چې دا لومړیتوب همدا اوس باید روښانه شي. د کارتر له څرګندونو یوه ورځ مخکې پنټاګون په یو بیان کې وویل چې په جرابلس ښار کې د ترکیې ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ جګړې د منلو وړ نه دي او امریکا په دې اړه ژور اندېښنه لري. کارتر د پنټاګون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د شنبې په ورځ له خپل ترک سیال سره په دې اړه خبرې کړې او په پام کې ده چې په راروانه اونۍ کې به پر همدې موضوع د ترکیې له دفاع وزیر فکري ایسیک سره هم په اروپا کې خبرې وکړي. د واشنګټن له اندېښنو سره سره ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ټینګار وکړ چې ترکیه به په سوریه کې دننه پوځي عملیاتو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د داعش ډلې او د سوریې کورد وسلوال د ترکیې خلکو ته ګواښ کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نوی ډیلی ته رسیدلی څو هلته پر ستراتیژیکو او تجارتي مسایلو په خبرو کې برخه واخلي. جان کیری به په هندوستان کې 3 ورځې تیرې کړي. نوموړی به د چهارشنبې په ورځ د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري. همداراز تمه کیږي چې کیری به د دې سفر پر مهال د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج او یو شمیر نورو چارواکو سره هم خبرې اترې وکړي. د امریکا او هندوستان د سوداګرۍ د شریکې خونې د اټکل له مخې نوې ډیلی غواړي له واشنګټن سره خپل تجارتي راکړه ورکړه چې دا مهال 100 میلیون ډالر ده 1500 میلیون ډالرو ته لوړ کړي. خبرونه مو له آزادې رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، بشپړ خبرونه او همداراز د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه نور خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د آزادې رادیو پر ویب پاڼه کتلای او لوستلای شي. آزادی رادیو ډاٹ کام او آزادی رادیو ډاٹ اورګ د آزادې رادیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې قدرمنو اوریدونکو مخکې هم یادونه شوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د بامیان ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال هیڅ خبریال سره ناوړه چلند نه دی شوی. په بامیان کې یو شمیر خبریالان ادعا کوي چې د ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوي دي. خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي آزادۍ رادیو ته وویل د بامیان د اعتراض پر مهال یو شمیر خبریالانو خپل مسلک پریښود او له مظاهرچیانو سره یو ځای شول. په دې اړه تفصیل اجمل اندوړندې کوي.
دا ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي بامیان ته د سفر پر مهال ولسمشر غنی سره ملګری و او دې ولایت کې د دې سفر پر مهال د خبریالانو سره د زور زیاتی هیڅ مورد نه دی لیدلی. د ښاغلي مرتضوي په وینا یو شمیر خبریالانو د روښنایۍ د غورځنګ د اعتراضونو پر مهال خپل کار پریښود او له اعتراض کوونکو سره یو ځای شول. خاغلی مرتضوي وایي زه خپله په بامیان کې وم. خبریالانو ته ټولې اسانتیاوې برابرې شوې. ما خپله خبریالان راهنمایي کول. دوی ته د خبر او راپور جوړولو ټول سہولتونه موجود وو. هغه خبریالان چې مسلکی کار یې کوو ټول موجود وو، خو هغه خبریالان چې له اعتراض کوونکو سره یو ځای شوي وو خپل مسلکي کار یې پرېښی وو. هغه د هغوی خپل ستونزه وه. ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې په سهار د بامیان د هوایي ډګر او د دې ولایت د لویې لارې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته ورغلی و. د ولسمشر غنی د دې سفر پر مهال د روښنایي غورڅنګ یو شمېر غړي د بامیان د ښار لارو کوڅو ته راووتل او یو ځل بیا یې وغوښتل چې له ترکمنستان څخه د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزې له دې ولایت څخه تیر شي. وروسته د اعتراضونه په تاوتریخوالي بدل شول او پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره پر هغوی اوبه وشیندلې. سره له دې چې دا ولسمشر ویاند وایي له هیڅ خبریال سره د دې سفر پر مهال ناوړه چلند نه دی شوی، خو یو شمېر خبریالان دغلته د امنیتي ځواکونو له چلند شکایت کوي. د سلام وطندار خبریال الیاس طاهری وایي امنیتي ځواکونو ورته سپکاوی کړی او وهلي ډبولی دی. سلام طاهری وایي امنیتي ځواکونه چې ښایي د امنیت د لسم ریاست څخه و یا به خپله د ولسمشر ساتونکي و زما او زما د همکار اسحاق اکرامي مخې ته ودرېدل. له هغه څخه د وسایلو په اخیستلو ونه توانېدل او ځان یې ترې خلاص کړ، خو له بده مرغه زه په لاس ورغلم چې ډېر غیر انساني چلند یې راسره وکړ، سپکاوی یې راته وکړ، په څپېړو او لغتو یې ووهلم. د ازادۍ راډیو، آیینی او تمدن تلویزیونونو د خبریالانو په شمول یو شمېر نورو خبریالانو هم بامیانو ته د ولسمشر د سفر پر مهال له دوی سره د امنیتي ځواکونو له ناسم چلند شکایت کړی. په عین حال کې یو شمېر معترضان چې وایي د روښنایي د غورڅنګ غړي دي هم ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو وهلي ډبولي. تر دې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه یې ویلي و چې بامیان ته د ولسمشر د سفر په درشل کې د دیرشو په شاوخوا کې خبریالان او مدني فعالان نیول شوي. نه یې وایي د بامیان والي طاهر زهیر د دې فعالانو د نیولو حکم ورکړی. دې ادارې له چارواکو غوښتي چې زر تر زره دې نیول شوي کسان خوشې کړي او د دوی نیونکي دي چې د نه په وینا قانوني مات کړي ځواب ووایي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
قدر منو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجله 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لویدیس پر رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نه کړي.
ورلد پالیټکس ریویو خبرونه د افغانستان په حکومت کې په وروستیو اختلافاتو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي په داسې حال کې چې راتلونکي میاشت د افغانستان د ملي یووالي د حکومت دوه کاله پوره کیږي، د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلاف روانه میاشت علني شو. خبرونه هغو اختلافي مسئلو ته اشاره کړې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د روان اګست په نیمایي کې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا په مهال څرګندې کړې. خبرونه د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د دوهمې کتنې یادونه کوي او وایي د حکومت په منځ کې د واک د شراکت انډول پیچلی دی او منتقدان وایي چې داسې لښ نشي ویني چې دواړه خواوې دې خپل اختلافات ژر حل کړی شي. داسې ښکاري چې د ورلد پالیټکس ریویو تبصره د ولسمشر او اجرایي رئیس د دوشنبې په شپه تر دریم ځلې کتنې مخکې لیکل شوې ده. دوی په وروستۍ کتنه کې په څلورو اساسي مسئلو موافقه وکړه. دا خبرونه د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله اختلاف د حکومت د سیاسي مخالفانو او وسلوالو مخالفانو په ګټه بولي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د یوې برمته شوې آسترالیایي ښځې د خلاصېدو خبر ورکړی دی. ورځپاڼه وایي چې د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ وویل چې په افغانستان کې آسترالیایي مرستندویه کیری جین ویلسن له څلور میاشتې برمته کېدو وروسته خوشې شوه. شپېته کلنی ویلسن چې په جلال آباد کې د دوو نامعلومو وسلوالو له لوري وتښتول شوه، له افغان میرمنو سره د زردوزی په برخه کې مرسته کوله. او د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې پوځي سلاحکاران هڅه کوي چې د افغانانو سست جنګي تیاری پیاوړی کړي. دا د واشنگټن پوست ورځپاڼې سرلیک دی. په دې لیکنه کې لولو: لس ورځې مخکې جګړن کبیر حمیدزی په یوه هموی کې چې د طالبانو ډزې وررسېدې ناست وو، او د پوځ د یوه قومندان او د سیمې د پاسه د یوې جنګي هیلیکوپټرې د پیلوټانو ترمنځ معلومات سره تبادله کول. د افغان سرتیرو یو جزوتام د غونډې له یوه لوري او د ځانګړو عملیاتو بل جزوتام هم له بل لوري د وسلوالو مخالفانو د سنګر پر لور مخته تلل. د حمیدزی دنده دا وه چې له دواړو لورو د هیلیکوپټر دواړو پیلوټانو ته لارښوونه وکړي چې ځواکونه خوندي کړي او پر وسلوالو هم برید وکړي. د واشنگتن پوسټ په وینا تیروني د افغانستان د شمال ختیځ په دی اډه کې چې هغه ته د هوایي جنگي تیاریو په اړه روزنه ورکول کیږي، نوموړی په بغلان ولایت کې د ترسره شویو عملیاتو څخه راضي برېښېده او ویلي چې دواړه جزو تامونه سره یو ځای شول. پیلوټانو هم توغندي وویشتل چې په نتیجه کې د دښمن 50 وسلوال ووژل شول. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا په دغه جګړه کې چې په دو جبهو او ځینې وختونه هم په دو لورو کې پرمخ خپل کیږي یو کوچنی بریالیتوب و.
د آزادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست مربوطه د موسیقي اداره ولې له دریو کلونو راهیسې غیر فعاله ده. ځوان شاعر اسماعیل تسل خپل شعرونه راوړي.
تاسې مرګونی ځای کې ژوند کوم چې هر یو ورځ 15 پرزیل منځونه لس د جنازې کوم.
لاندې کایت که وخت و نور مطالب هم اوریدلی شي، خو تر دې هر څه لومبای فرنګي خبرونه لرو. قسیم سولم علی راوروي.
تیرونی په مزار شریف ښار کې د خداوندګار بلخ نړیوال سیمینار تر سره سو. د بختره چانس ته خبر لمخي د سیمینار په لومړی ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالی او ګرځندوی موین زردوش شمس د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یو برخه کې ویل سوی دی. خوشیم چې د ستر شاعر او عارف مولانا جلال الدین محمد بلخی سیمینار په هغه ځای کې جوړیږي چې مولانا پکښې وزېږېدی او د خپل ماشومتوب دوران یې پکښې تیر کړ. حضرت مولانا نه یوازې د افغانستان لپاره ویاړ دی، بلکې د ټول اسلامي نړۍ او بشریت لپاره هم دی. جمهور رئیس په خپل پیغام کې ویلي دی دغه سیمینار یو ښه فرصت دی چې د یو ستر انسان ژوند، کارنامې او افکار بیا وڅېړل سي، د خپلو نننیو ستونزو د حل په خاطر الهام ورڅخه واخلو. مولانا د ستر عارف په توګه بشریت ته یو پیغام لري چې اهمیت یې زموږ د پیړۍ خلکو ته نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې لا پسې زیات سوی دی. په پای کې جمهور رئیس هیله کړې چې په دې غونډه کې برخوال پوهانه او استادان د مولانا د افکارو او هنر په معرفي کولو کې هلې ځلې وکړي او زیاته ګټور څخه واخلي. وروسته د ملي وحدت د حکومت د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د ویاند ډاکټر مجیب الرحمن رحیمي لخوا ولوستل سو چې په هغه کې ویل سوي دي: خوشیم چې نن د حضرت مولانا بلخي د فلسفي او عرفاني افکارو او مفکورو د څېړنې لپاره د خداوندګار بلخ نړیواله غونډه د ده په ټاټوبي ام البلاد بلخ کې جوړیږي او د افغانستان او سیمې له هیوادونو څخه ګڼ شمېر مینوال د نظر خاوندان، فرهنګیان او عارفان پکښې ګډون لري. په پرانیستونکو مراسمو کې د ایکو رئیس او د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د فرهنګي کمیټې رئیس ډاکټر افتخار حسین عارف په خبرو کې مولانا جلال الدین محمد بلخي او د هغه افکار په افغانستان پورې محدود ونه بلل او څرګند کړه د مولانا له افکارو ټوله نړۍ استفاده کوي. ایکو په مولانا ویاړي او مولانا د اسلامي نړۍ ستر نابغه و. د پرانیستونکو مراسمو ترڅنګ تیاتري نندارې، د انځورګرۍ، خطاطۍ او د عکاسۍ نندارتونونه هم جوړ شوي وو. دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ایکو سازمان او د بلخ د والی لخوا د درو ورځو لپاره جوړ شوی و چې دوه لومړۍ ورځې په بلخ او درېیمه ورځې په کابل کې ترسره سو. وړاندې په خبرونه کې په همدې اړه زموږ د همکار ریپورت له بلخ اورېدلی سئ. په هیواد کې د درو رسمي ژبو د لارې پر سر د موجودو ستونزو او پرتو خنډونو د څېړنې سیمینار تیرونۍ ترسره سو. د دې سیمینار برخوال په 15 کاري ډلو ویشل سوی و چې د دغه ژبو پر وړاندې پرته خنډونه وڅېړي او د حل مناسبې لارې ورته عمومي. برخوالو په جلا جلا ډلو کې د ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي او د نورستاني ژبو لپاره د اوسنیو خنډونو د څېړلو په لړ کې د ښوونې او روزنې او په دغه ژبو د کتابونو او رسالو چاپول، د دریمو رسمي ژبو د پرمختګ او بډاینې د بهیر ګړندي کول او په هیواد کې د دریمو رسمي ژبو د قانون بشپړول مهمې مسلې وګڼلې چې د سیمینار د برخوالو لخوا وڅېړل سوې او د صادر سوې پریکړه لیک ځینې مادې احتوا کوي. د 15 ګونو کمیټو دا طرحې او وړاندیزونه به د نورو اجراتو لپاره حکومت ته وسپارل سي. د افغانستان او چین د کلتوري اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وسوي. تیرونی د اطلاعات او فرهنګ وزیر شغلی عبدالباری جهانی د چین د ولسی جمهوریت د سفیر شغلی یو جینګ سره وکتل او د چین او افغانستان د کلتوري هنري او ادبی اړیکو پر پراختیا خبري ورسره وکړي. د بختر آژانس خبر لمخي په پیل کې شغلی جهانی له افغانستان سره د چین د هیواد د شو مرستو او همکاری په خاطر مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې د چین هیواد د افغانستان د کلتوري ودی په چارو کې پنګونه وکړي. شغلی جهانی په ځانګړي ډول په هیواد کې د عامه کتابتونونو او ژباړې د پروسې په پرمختګ کې د چین د حکومت همکاري وغوښته. د غرضې د ځوانانو چارو ته د پاملرنې په لړ کې د دواړو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د تجربو د شریکولو او هغو ته د زمینو پر برابرولو ټینګار وکړ. د چین سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري همکاري سره لیوالتیا وښوده او د افغانستان له کلتوري هنري او ادبي بنسټونو سره یې د همکاري ژمنه وکړه. شغلی یو جینګ د افغانستان او چینایي لیکوالانو او هنرمندانو ترمنځ د اړیکو جوړولو په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه هیله وکړه چې مناسب شخصیتونه ور وپیژني تر څو چین ته ور وبلل سي او هلته علمي ناستې ولري. شغلی جینګ د غرض د افغان ځوانانو د ظرفیت لوړولو په خاطر د چین د روزنیزو پروګرامونو چمتو کولو ژمنه وکړه. نوموړي د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د ژباړې د مرکز او نور برخو د مالی ملاتړ یادونه هم وکړه او د خپل هیواد د کلتور وزارت لیوالتیا یې په ډاګه کړه.
تیره اونۍ په بلخ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي علمی سیمینار د دوو ورځو په مخه ترسره شو. په دې سیمینار کې د مولانا پر نورو مینوالو سربیره شاوخوا شپږ سوه بهرنیو او کورنیو لیکوالو او شاعرانو هم ګډون کړی و. د مخکینۍ پریکړې سره سم د سیمینار دریمه غونډه په کابل کې جوړه شوه. نور الله بلخ زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب ځای راکوي.
د یکو سازمان د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال سمپوزیم جوړ کړ. په دې سمپوزیم کې چې د مولانا په اړه جوړ شوی دی د سیمې او افغانستان څخه د پاسه شپږ سوه شاعران، لیکوالان او د دري او پښتو ژبې پوهان برخه لري. دا سمپوزیم د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په مالی ملاتړ جوړ شوی دی چې د درې ورځو لپاره به وي او د وروستۍ ورځې غونډه به یې په کابل کې ترسره شي. د دې سمپوزیم د جوړولو د کمیسیون غړي مهدي نیازی از ایران ته داسې وویل
که قطعا تاثیرات خود در منطقه و در جامعه خود داشت و اونا خداوندگار بلخ با پسوند بلخی خواهد شناختن.
کیها داری اشتراک میکنه از داخل و بیرون کشور یا میمونان بیرونی هم داریم که هستن؟ کیها هستن؟
اساتیدی که اونا در بخش زبان دری فارسی اونا تدریس میتن و تحت شاهی کنسولی هست، مسئولین فرهنگیشان هست.
دغه غونډه د هنري کمیټې غړی زبیح الله حساس وایي چې مولانا ټول نړۍ ته مربوط دی، خو پر دې حقیقت باید سترګې پټې نشي چې د هغه د ځای بلخ دی. ښاغلی حساس زیاته کړه دا چې د سیمې ځینې هیوادونه لکه ترکیې او ایران د هڅه کوله تر څو معنوي مصنوعي په یونسکو کې د خپل مشترک ادبي اثارو په نامه ثبت کړي، خو دوی یې په وړاندې کلک خبرګون وښود او د مولانا د لا زیاتې پېژندنې په هدف یې د نوموړي تر نامه لاندې په بلخ ولایت کې دا سمپوزیم جوړ کړ. هغه وویل په دې غونډه کې سربیره پر دې چې د مولانا پر ژوند او اثرو لسګونه مقالې وړاندې کیږي، تر څنګ د هنري برخې لخوا د سمان اڅا د مولوي د اشعارو د کلما او تمثیلي ټوټې هم غونډې ته وړاندې کیږي. هغه یې پاړه زیاته کړه
هنري پروګرام برخه ده نو دې کې موسیقي ورسره ده، مصنوعي په د موسیقي سره ویل کیږي، توله پکې غول کیږي، رباب پکې غول کیږي، د سمان اصاب پکې کیږي، چې دا ټول مولانا او دغه اثارو پورې اړوند مسایل دي او دا به په ښکاره کیږي. ورسره له دې نه پرته به آزاد موسیقي هم پکې وي.
دا په داسې حال کې ده چې د مولانا د ژوند او ادبي فعالیتونو په برخه کې د بلخ د محلي حکومت د کړنو او فعالیتونو سربیره اوسمهال په بلخ کې د مولانا د خانقاه پر بیا رغونه هم کار پیل شوی دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په هیواد کې د دریمو رسمي ژبو په اړه د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازیو څلور ورځنی سیمینار تیره اونۍ په کابل کې ترسره کړ. دوی د خپلو غونډو په لړ کې پر پرتو ستونزو مفصل بحثونه وکړل او اړوندې ادارې ملامتې وګڼلې چې دې موضوع ته یې په تیرو کلونو کې توجه نه ده کړې. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي کډوالي، غلط سیاستونه او د حکومت نه پاملرنه هغه څه دي چې د هیواد په سیمه ییزو ژبو یې سیوری غوړولی. په هغه څلور ورځنۍ غونډه کې چې د هیواد د درېمې رسمي ژبې د پراختیا لپاره د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه. د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو استازو حکومت د هیواد سیمه ییزو ژبو ته په نه پاملرنې تورن کړ. د پشهیي قوم استازي محمد زمان قلمانی له حکومت څخه د ژبو د بډاینې په اړه داسې غوښتنه وکړه:
په اساسي مکلفیت کې قانوني اساسي
حکومت د اساسي قانون لمخې مکلفیت لري په هغو سیمو کې چې خلک یې په اکثریت ژبو لکه ازبکي، ترکمني، بلوچي، نورستاني، پشهیي او پامیري خبرې کوي له پښتو دري سربیره د هیواد درېمه رسمي ژبه وبلل سي. حکومت مکلف دی چې د دغو ژبو د پراختیا او د تدریس لپاره زمینه برابره کړي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د بیلابیلو لسګونو قومونو استازو ګډون کړی و. یادو استازو ویل که حکومت د درېمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې ونه نیسي، د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ سي. د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د بډاینې او پیاوړتیا لپاره په داسې حال کې انتقادونه او غوښتنې کیږي چې د نورستاني قوم استازي امان الله نورستاني له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې باید په هیواد کې رایج ژبې په درسي او ښوونیز نظام کې داخلې کړای سي. که څه هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له څلوېښتو زیات یادوي. دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي د سیمه ییزو ژبو د پراختیا لپاره داسې یوه غونډه رابولي. د یادې غونډې ګډونوال وایي چې د دغې څلور ورځنۍ غونډې په پای کې به خپلې غوښتنې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. بل لوري د افغانستان د قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وایي د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د ساتلو لپاره له بل هر وخت زیات پروګرامونه لري.
د نن ورځې غونډه زموږ په نظر د دغې ارادې د پیل ښکارندویه ده. موږ وعده درکوو چې د هر قوم د ژبې او فرهنګي ارزښتونو د ساتنې او د ودې په لار کې به ستاسو د همکارۍ او ګډ کار په مرسته د خپلو امکاناتو په پام کې نیولو سره خپلې هڅې جاري وساتو.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو جلا پیغامونو کې د سیمه ییزو ژبو پر پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو هم په یاد غونډه کې ژمنه وکړه چې د هیواد رایج درېمې ژبې به په خپل ښوونیز سیستم کې ځای پر ځای کړي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځوان شاعر اسماعیل تسل 50 کلونو رئیس غزل لیکي. نو ما وړای وای غزل بول شاعران می خوخو او دغه منی شاعر کرم. زموږ همکار داوود تپان له خاغلی تسل سره مرکه کړي. پام ورته راړو.
سر کې په بشپړ ډول ځان راته ماری پکیا او یو ښه غزل راته واور.
نوم اسماعیل دی. تخلص تسل کومه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د اوس لپاره پکتیا پوهنتون د ژبه ادبیاتو پانځم محصل یم.
یو غزل راته وای تر څو پر اوریدونکو په دې پوه شي چې تاسو سره کوم غزل لیکلی او ما نن دوی ته څوک را مل مکړ.
مننه کوم تپان صاحب. غزل دی: ټول شپه ناست یم له ځان سره کیسې کومه، زړه مې له یار ځینې او زه له زړه ګیلې کومه. داسې مرګونی ځای کې ژوند کوم چې هره یوه ورځ پنځه پرزیل منځونه لس د جنازې کومه. او اجازه واخلم له سفر ځینې چې کور ته راشم، اجازه واخلم له سفر ځینې چې کور ته راشم، لکه واده جینې د ګوتو په شمار شپې کومه. او د ژوند په ماته څنګه ناستیم جو بل ژوند تیروم، توا زخمی مرغۍ بیرجنې زمزمې کومه. او د هغه سترګو ته قتل داسې ګڼم لکه چې د ځان وژلو ته ولاړ یم تماشې کومه. وای تسله زه بې کسۍ داسې حد ته راوستمه چې مې همزولي چېرته ځي ورته بانې کومه.
ډېره مننه. تسلسل کلم شاعری ته مخه کړه شعرم کله پیل
تفان سے پینځه کال کیږي شاعری کوما لدین وړاندې می له شعر او شاعری سره مینه واخو لیکنه مینه کوله
یعنی تاسو شعر نه لیکه په خو
نه لیکه خو د خو شاعرانو شعرونو یعنی خو لیکنو ډیر خوند راکاو لوستلی بمه خو پینځه کال کیږي خپل شعر لیکم
کوم شاعری دې ډیره مطالعه کړه په وخت کې ستاسو شعر نه لیک اغه اوریدون کی سي امدا اوس په مطالعه بوختی اغه شعر نه لیکي خو مطالعه کوي تا غوندي تخپل تجربه ور سره شریک ک کوم شاعری دل وستا
په شاعری کې مې له غزل سره شاوکو غزل بول شاعری مې ډیره خوښېدله که غزل بول کسان به ملي دلم خوان به راکاو د دوی په لیدو د دوی په لوستلو ما ځان ته یو ډول زید ودرو ما زه باید شعر ولیکم ما غو چې ما شعر ولیک که څه هم چې مات ګړبو خو د ملګرو له نظره به خراغی او ملګرو ته مې دغه وړاندوینه ده چې له مطالعې سره سم سم باید لیکنه وکړي او په نوښتونو باندې لیکنه وکړي نوښتونه په شعر کې راوړل راوړي هغه که د نثر په برخه کې وي که نثري لیکنې وکړي کومه خبر نشته خو که د شعر په برخه کې وي زما په نظر زما خپله غزل بوله شاعري خوښېږي په غزل دې کار وکړي ډېر پیغام پکې ځایېږي
یو غزل بلم درنه اورو
شو غزل دی تپان صاحب
ارشاد
خدای دیو کی چې پچا باندې دروند نشي دروند ورته پرې نه وزي ما تیږي مې خبر خوله کې چې ښکلي خوا ته راشي رپېږم چې دا بلا وهلي خوا ته راشي ګېډۍ ګېډۍ غونچه غونچه خوره وره په ماشي چې سمه نیمه شپه شي یو څوک غلي خوا ته راشي په مینه کې د یار مې د جنت تمه پیدا شوه په مینه کې د یار مې د جنت تمه پیدا شوه غلمان می سو په خوب کې د لیدلی خوا ته راشي او چې امن خرڅوي او جنگ اخلي هاغه خلق
چې امن خرڅوي او جنگ اخلي هاغه خلق
چې امن خرڅوي او جنگ اخلي هاغه خلق یریږي ماشومان ترې چې د کلی خوا ته راشي د خیال ماشومان ولېګم تسله د یار درتا د یار له دره بیرته غریو نیولې خوا ته راشي
وا ډېر ښایسته تا مخکې ویلې غزل خوند راکوي په غزل کې کلم داسې بیتونو سره د خپلو یا د بل چا مخسوی سې ډېر یا پریشان کړی یا ډېر خوشحاله کړی
مننه تپان صاحب د پریشانۍ سره مخ شوی یم په بیتونو کې چې لیکلې مې دي بیا مې وروسته لوستې دي پریشانه کړی یم داسې بیتونه مې ویلي دي او بل د خوشحالۍ داسې احساس مې نه ده کړی رښتیا چې وایم
یعنی دې نه معلومیږي چې د خلکو دا خبر دروغ نه ده چې شعر له درده ای رحمان بابا شعر ده که نه څه و د رحمان له شاعري
رښتیا هم له درد سره ډېر غبرګوي شاعري د شاعر له دردونو سره بیا غزلونه او شعرونه هم په څنګ کې وي ورسره غبرګوي
تا یو مثال ورکولی شي تا ویلی چې زه ډېر خفه کړی یم ځینې بیتونو
مننه تپان صاحب یو ملګری مې و له ملګري نه به یې راته ویلې هغه له سعودي نه ماته سات راوړی و اووه کاله مخکې راډو سات بیا تقریبا داسې یو څو میاشتې کېږي څو میاشتې وړاندې ما ته وویلې ما ته وایې وای که دا سات مې خپل راکړي یو ډول حساب مې ورسره راغلی و مانستا هغه سات د ما له لاسه خلاص کړه اووه کاله وروسته که څه هم چې ده ما ته له ورور نه ویلي وو
تحفه یې راوړې وه
تحفه وه نو د مانا له لاس نه سات خلاص کړه بیا مې یو دوه بیتونه ولیکل تا یې مثال غوښته بیتونه داسې و چې زما ځواني له مستۍ خلاصه کړه زما ځواني له مستۍ خلاصه کړه خو دا مې هم له زندګۍ خلاصه کړه او بې وروره هلته ځان معلوم شو راته چې ورور زما له لاس ګړۍ خلاصه کړه
د بې وروره کیسه دې وکړه که نه اکثر ځینې ملګري پېژنم چې هغه له موره یو وي خور هم نه لري ورور هم نه لري ته خو به په داسې یو مشکل نه یې اخته
تپان صاحب همداسې ده پلار مې مړ دی او ورور او خور نه لرم فقط یوه مور لرم او ژوند دی کوي
بس ښه ژوند درته غواړو مور ته دې کوم بیتونه لیکلي ذهن کې به دي
رښتیا هم مور ته مې بیتونه لیکلي وي او ځینې بیتونه به یې په ذهن کې وي راسره ستا د ژوندون د هر ارمان به ذمه وار شمه زه مورجانې نورې اوښکې مه تویوه په ما دې پښې ږدي ستا غمونو ته به لار شمه زه مورجانې نورې اوښکې مه تویوه
نورا نویر دی تا پانسیب دامی چلی کلیو نظم و نظم لیکلی و لندو که نظم خونه پیگم نور می زیهن که نشد
حفیظه کمزوری سویره
حفیظه
تنگه وعده دی کرده
وو وعده می کلی دی تا پانسیب
ماشمان لره
وو
در دیر خدسی یو شریک زوند داره یو خوشحاله بی بخبن
شکر او دی مور می یوازینه ارمان زما وعده و پخام عمر که وعده را تا کلی دی د مور ارمان ته پکتو سره خپل ارمانونو ته مور می نو بس ما ته وعده وکاو د دې ارمان پر اساس او زمر سره خوشاله يم چې د دې ارمانونو پر کې
تا ویل ماسلی دې ماسلی تر څنګه تاته د کور مسولیتونه هم تر لغاړي دي څه کې ورزنه مسولیت
له ماسلی سره تر څنګه یو خصوصي خوانځای دی باغ کې د خونګ پایس کار کوم او بل پنګرار کې د افیکټ پنم رادیو دا ل پکتیانا ورسره سیمیز خبریال یما
د امراته وایي چې د ورزنه کار د درسونو خن کې
رختیا هم ستونزې وی کنه د درسونو په جریان کې نورې چاره خو بیا هم مقاومت او مبارزه باید میو چې ژوند کوي مبارزه نه کوي هغه سړی هسې په خوله سړی دی نو مبارزه کوم او کوشش کوم چې د نورو زده کوونکو نه ځان په نمره کې مخته کم او هغه سې شویم دي خو ورځنۍ چارې م په څنګ کې مجبور یم چې ورسره وکم
د افغانستان شرایطو ته په کتو موږ باید ډېر زیات کار وکړو دا حالات داسې دي موږ مجبورۍ سي موږ کار وکړو یو دوه غزلې در راوړو
غزلونه دي ته پان صاحب زما که سترګې که باڼه وې ته وې کوې خو ته وې بس دا ته وې ته وې چې تل غوښتونکی د وصال وم زه وم چې تل سبب د بیلتانه وې ته وې او مسافرۍ کې مې ټول کور یادېده مور ته مې ډالۍ و مسافرۍ کې مې ټول کور یادېده خو چې هر وخت به مې په زړه وې ته وې خوب کې د بل چا په څنګل ویده وم چې کله ویښه شومه ښه وې ته وې په څاڅکي کې یې ته ښکارېدې د تسل لپه کې اوبه وې ته وې
ډېر ښایسته بل غزل دی مور
بل غزل دی تفان صاحب کلونه وشول چې له مانه مرور نه راځي ورپسې زه ورځم پوه شوی یم دلبر نه راځي او دا بې قصیده نور څه نه دي په دې ښه پوهېږم دا بې قصیده نور څه نه دي په دې ښه پوهېږم په ما د چا چې د یوې روپۍ باور نه راځي د نفرت خاورې او خزلې مې په سر بادېږي د محبت د ګلو پاڼې مې په سر نه راځي دروغې ورځې یاران ډېر لرم خو دومره وایم دروغې ورځې یاران ډېر لرم خو دومره وایم په بده ورځ کې مې بیا یو یار په نظر نه راځي او زموږ پزا د جهالت تورې وریځ نیولې زما په خاوره او ولس د علم لمر نه راځي او د وصال ټول عمر روژه بهتر ګڼم تسلا چې بې جانانه شي ټول عمر دې اختر نه راځي
وا ډېر ښایسته پیغام دې مورو ځوانانو ته او یغه نه وروسته دې یو غزل هم اورو
مننه کوم په لنډو کې به هغو ځوانانو ته چې له شعر سره مینه لري علاقه لري او لیکي نه په ټوله کې مې دا پیغام دی چې په شعر لیکلو دی پیل وکي خو د مطالعې تر څنګ د ښې مطالعې تر څنګ یعنی د ښو لیکوالانو لیکنې دی ولولي او له هغه سره تر څنګ دی د ټولنې ستونزې ناخوالې په نظر کې ونیسي او لیکنې دی پیل کړي او یوه خبره اړینه ګڼم چې د نفرت په ځای دی محبت په سیمه کې او په زړه کې خور کی او تر څنګ دې یوه بل خبره ده چې مبارزه باید وکي مبارزه له حالاتو سره د خپل ځان لپاره د هیواد لپاره د ټولنې لپاره مبارزه اړینه ده باید په هر حالت کې مبارزه وکي ټول ځوانان
غزل
د تپان صاحب په هر چا چې تیریږي بی دلبر زندگی هغه دی بی معنا او بی هنر زندگی په دواړو پښتانه وسی قربان د شم کابلا په دواړو پښتانه وسی قربان د شم کابلا لتا می صدقه شه په خور زندگی چې څوک زما پښتون قوم ته په سپک سترګ ګوري خاوند ته لمون ککړه بدتر زندگی غربت کملنګی وی خو چې تش د یار دیدن وی لدین بل نشتا معتبر زندگی او بیگای چا تویل چې نور له خدای هیڅ نه غواړم بیگای چا تویل چې نور له خدای هیڅ نه غواړم په څنګ کې د تسل غواړم اکثر زندگی
اخلاق او ارزښتونه نسبی دي. ممکن موږ ته یو څه د خپلو منل شویو اخلاقي قواعدو له مخې سم ښکاره شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنګونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاقي قواعد اغېزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړېدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان و. په لاره یې تر یوې لویې ډبرې لاندې د پړي غوندې یو تور تاو راتاو شی ولید. سودا یې شوه چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ راواړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو راتاو شی لوی تور مار و، بل څه نه و. مار وویل ښه کار وشو چې آزاد شوم. پوره دوه ورځې مخکې مې زور وهه چې راووسم، خو د راوتلو وس مې نه و. رښتیا زه ډېر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړېدلي غږ ورته وویل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخوري، که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم، که ته له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر که له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې که بل در سره ښه کړي وي نو د هغه ګټه به هم نه هیروي. د بل د ښو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منې چې ما له مرګه ژغورلی یې. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکۍ د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بلاخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار وکړو، که هر څوک دلته راپېښ شول له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یو کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه، دا یې دوه کسه. له دوو لومړیو تېرېدونکو کسانو به هم دا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا خپل غم. هغوی که هره خبره وکړه په هغه به عمل وکړو. سړی وویل، دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما، بیا به څه کوو؟ مار وویل، دا خبره به دې هم ومنم، زه دا یې دوه نه، دا یې درې کسه. په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي، که دوه ستا خبره ومنله تا یوړه، او که دوه یا درې زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي. سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. لسه انتظار وروسته یو زوړ آس راښکاره شو. دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه، اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. آس وویل، ما پوره 15 کاله د خپل بادار خدمت کړی دی، خو همدا نن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروباره لوېدلی دی، نور یې ساتل ضرور نه دي، حلال به کړو او څرمن به یې وپلورو. نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم، ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري، هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشاله کړ او ورته یې وویل، لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازی را پیدا شو. دوی له تازی هم همدا پوښتنه وکړه. تازی وویل، ما ته وګورئ، زما څه حال دی؟ ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي. ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړی ته وویل، دغو دو خو زما خبره سمه وبلله، دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی، اکثریت له ما سره دی. خو سړی وویل، کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي، صبر پکار دی. مار د سړی دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراوه چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنې پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړی ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل، که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوي؟ سړی یې په غوږ کې وپوسړېده او ورته یې وویل، دوه چاغ چرګان، ګیدړ نورو ته مخ راواړو. ویې ویل کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار نورې خبره ورغوڅه کړه. نه، مار تر تیږې لاندې و، ته سم نه یې پوه شوې. ګیدړ وویل ښه ښه، یعنې سړی په تیږه ناست و او تیږه یې آس تازی او مار نارې کړې. نه بابا، داسې نه و. ګیدړ وویل زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهیږو، تاسې یې راوښیاست. ډبره چیرته وه، مار چیرته و، سړی څه وکړل؟ دا هر څه مې سترګو ته ودرو چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبرې بیخته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم. ګیدړ و ښه ښه، زه اوس پوه شوم. او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته، خو ګیدړ او بنیادم په خندا خندا روان و، شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړی سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرېد. سړی کڅوړه راواخیسته، د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړی میرمن چې په کیسه پوه شوه، هغه ته یې وویل عجب ساده سړی یې، چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لورېږي؟ د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ورتیر کړي. سړی همداسې وکړل. د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي، خو هورې یې چې کڅوړه پرانستله سپی راووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
د پکتیا ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست مربوطه د موسیقي اداره له کابو دریو کلونو راهیسې غیر فعاله ده. د موسیقي د ګروپ مشر یې اوس محافظ دی. د پکتیا ولایت سندرغاړي او سازیان وایي چې د دې ادارې تر تړل کېدلو وروسته د پکتیا سندرغاړي او سازیان خواره واره شول او د هنر دې ډګر ته پوخ زیان واوښت. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان دا موضوع تعقیب کړي. د راپور ته اورېدلو بلنه درکوم.
دا پکتیا محلی هنرمندان شکایت کوي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی په سپیره غولي پریښي او د نور ولایتونو په پرتله له دوی سره د مور او میرې سلوک کوي. په خبره د دوی زړه موسیقي له پامه غورځولې. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د دوی هغه پخوانی تشکیلات له منځه وړي او رس تر بلې محلي موسیقي د له منځه تلو په حال کې ده. د اطلاعات او فرهنګ ریاست دروازې مخته ولاړ محافظ رحیم ګردیزی چې پخوا د موسیقارانو د اتحادیه مشر او د موسیقي برخې مدیر و وایي
پکتیا ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست کې د محافظ په صفت یم او پخوا زه د هنرمندانو مدیر وم، مسؤول هم وم. دلته ما خپله موسیقي ګروپ لرل چې په هغه ګروپ کې ما د اتحادیې مسؤول هم وم، د زرماتو، د څکمنویو، د ولسوالیو څو هنرمندانو چې پکتیا مربوطه ده ولسوالي هنرمندان دلته ما لرل. راغوښت مې، غونډه به مې کول، جلسې به مې ورسره کول. حکومت له طرفه بس موږ داسې لغوه شو، دا د موږ تشکیل و ده. وجه نه فکرم دا به دوی ته معلوم وي نه موږ ته څه معلوم دی، خو موږ فعلاً دغه محافظ په صفت دروازه خلاص کړه، دروازه فورې کړه. دا تشکیل درې کاله کېږي نو ولا خو لوړو مقامو ته موږ غږونه رسولي که د موږ ویلې خو چا د موږ غور نه لګړ.
یوازې دای نه دی چې د تشکیلاتو له منځه تلو خبر او له وزارت څخه شکایت کوي چې دوی ته پاملرنه څه چې کمه شوې، د محلي موسیقي د له منځه تلو مخه نه ده نیولې. دا د پڅیر په پکتیا کې پخوانی موسیقاران د اطلاعات او فرهنګ وزارت او ریاست څخه ګیلمن دی، وایي د خپل فرهنګ لپاره لازم کار او هڅه نه کوي.
زه مقصود د پکتیا د ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکی یم او د موسیقي د ارمنی غږونکی یم. د موسیقي په برخه کې صاحب تاسو ته به داس وایم چې مخکې دموږ دسته دلته ډېر ښه او دسته و ښه مجهز دسته د پکتیا د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې چې کوم وخت په کابل کې موږ ته ضرورت شو مکتوب راتلل د جشنونو ته میټینګونو ته اته مشاوره ده به موږ غوښتل کېدو تلو به هلته دلته هم دغسې وشې هم به موږ تلو. اوس خو زموږ انډیوالان هم ټول لرې سو اوس فعلاً موږ دوه کسه پاتې یو چې دلته د محافظ په حیث باندې په دغه خود اطلاعات فرهنګ وظیفه اجرا کوو.
دغه دواړه موسیقاران وایي چې که څوک یې غږ واوري او په پکتیا کې د پخوا په څېر د موسیقي ګروپونه او ډلې د اطلاعات او فرهنګ په چوکاټ کې ولري دوی به خوشحاله او اصلي افغاني موسیقي ودې ته به له زړه کار وکړي. خو په مایوس انداز کې خپلې غوښتنه داسې مطرح کوي.
غوښتنه دا ده چې باید بیرته خپل موسیقي اصلي افغاني موسیقي یا فرهنګ بیرته فعال سي. هنرمندان د وغړو شاګردان وژغورو باید خپل عنوانات رواج په هر ولایت کې دغه بیرته باید فعال سي.
غوښتنه هم دغه ده چې موږ بیرته باید هغه موسیقي تازه کړو هغه څه موسیقي باید جوړ کړو په خپل وطن کې د دې وطن موسیقي د خاورې موسیقي د افغانستان موسیقي د موږ سره ده موږ دغه هیله لرو.
په پکتیا کې شته فرهنګي او مدني ټولنې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې کار خوابدې دي چې دوی په سیمه کې د فرهنګ ساتنې او زړو معتبرو فرهنګي میراثونو ساتنې او کار پر ځای داسې اقدام کړی چې محلي موسیقي او په خبره اصلي افغاني موسیقي د لمنځه تلو حال ته رسولې. مدني فعال او شاعر محمد رفیق مهران:
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدا وظیفه لري چې دغه بخش ته کار وکړي ځکه چې دا فرهنګ یو جز ده. دوی به ډیر کوشش وکړي د برخه کې خود براکس کار کوي او دوی دا بخش د موسیقي بخش لغو کړی ده.
نوموړی د محلي موسیقي لمنځتلو د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ له وزارت څخه دې برخې ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. وایي چې که دې برخې ته پاملرنه ونه شي وزارت او ریاست به په لوی لاس فرهنګ له منځه وړوي. همدغه نظر په پکتیا کې یو بل مدني فعال شکر کامران هم لري. وایي اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګ ته د کار پر ځای په دې ډول پرېکړو تاوان اړوي او په خبره یې موسیقي یوازینۍ لار پاتې ده چې د افراطیت په مقابل کې ترې ګټه واخیستل شي.
مونږ له اطلاعات فرهنګ وزارت نه په دې برخه کې واقعا خوابدي شوي یو ځکه د اطلاعات فرهنګ وزارت دا مسؤلیت لري چې فرهنګ ته وده ورکړي نه دا چې وی وزني. د ځوانانو د راټولېدو د بانډارونو او په سیمه کې د افراطیت د کمولو او بالاخره د لمنځه وړلو لپاره یو اغېزمن او یوازینۍ لاره چې اوس پاتې موسیقي ده. نو د دې بیرته برحله کېدل په جدي توګه د ټولو پکتیاوالو فرهنګیانو غوښتنه ده.
محلی او پامه استیلا اصیل افغانی موسیقی په پکتیا کې په خوا ډیره غوړېدل او کار ورته شوی وو چې په لرو پرتو سیمو کې به شپنی بندارونه او ډیر لوی او واړه پروګرامونه رنگین کړي وو. خو اوس په پکتیا کې د موسیقی بازار ټکنی څه چې په ټپه ولاړ دی او د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس شپه مشپکم دا خبر مني چې د وزارت د پریکړې پر اساس د پکتیا موسیقی ته زیان اوښتی.
خراب حالت کې داسې دی چې د هغې وجه دا ده چې اطلاعات فرهنګ د دوی هم غږی کوونکی وو. دلته موږ پخوا تشکیل لرلو موسیقارانو دلته موسیقي به دپاره به هم پروګرامونه جوړول هغوی به هم تشویقول ولې متاسفانه چې دغه تشکیل چې په اطلاعات فرهنګ کې لغوه شوی د هغې نه وروسته زموږ محلي موسیقي هم ورسره ټکنۍ شوې ده. مونږ د خپل د تشکیل د پراخوالي دپاره غوښتنې کړي دي نو د هغې غوښتنو پر اساس باندې هیچا هم پې غوږ نه دی ګرولی او نه هغه غوښتنو ته چا ترجیح ورکړې ده او نه پې تر اوسه پورې امانه او سالمانه شوې ده. دا هغه څه دي چې مونږ سره پکتیاوالو سره د مور میری سلوک کېږي په مرکز کې. هیڅوک ورته زمونږ په پیشنهادونو باندې غور نه کوي. نو اوسنی وزارت سره مونږ هم دا خبره شریکه کړې ده ورته مو ویلي دي چې ورځ مونږ تشکیل باید فراخه شي. نو چې دوی تر اوسه پورې د کتابتونونو دپاره مونږ سره دغه نه کوي نو په د موسیقۍ په برخه کې به څه همکاري وکړي.
همدغه ستونزه چې په پکتیا کې د محلي موسیقۍ پخوانی تشکیل لغوه شوی او په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس مشفقی هم مني. ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند هارون حکیمی مخته کې خوداغه وویل
په پکتیا کې د موسیقۍ د کارکونکو د تشکیل د لمنځوړلو خبره تر اوسه نهایي نه ده. په دې اکله تر اوسه نهایي تصمیم نه دی نیول شوی او په دې اکله اندېښنې تر اوسه وخت لمخ کې دي. د تیرو تصامیمو په اکله زه وضاحت نشم ورکولی. ډېر تصامیم په پخوا کې نیول شوي چې هغه د هغه وخت د مسؤلینو لخوا نیول شوي. ولې دا ګړی زه تاسو ته اطمینان درکولی شم چې د تشکیلاتو د پراخولو او په ځانګړې توګه د مطلقي تشکیلاتو د پراخولو په برخه کې هڅې کېږي. په ځانګړې توګه به د پکتیا په حصه کې موږ دغه ستاسې یا دغه د خلکو اندېښنه چې تاسو راپورته کړې ده
د دا هم ویل چې په لنډ وخت کې به وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي او د راتلونکو برنامو په چوکاټ کې به پکتیا هم د نورو ولایتونو غوندې شامل کړي. خو د پکتیا مدني فعالان او فرهنګپال بیا وایي چې په دې ډول وعدې ورسره په وارونو وارونو شوي خو مثبت نتیجه یې نه ده ورکړې. په پکتیا کې محلي موسیقي په داسې لوېدلې حال کې ده چې نه یې څوک د پخوا غوندې د بانډارونو لپاره له معلوم ادرس څخه هنرمندان او موسیقاران پیدا کولی شي او نه هغه نوي ځوانان د حالاتو لوجه لباجه سره غږ پورته کولای شي چې د خپل انجرې په زور به د ډیرو درد دل زړونو ته ټکور ورکاو او حتی د پکتیا ځینې وتلي پخوانی هنرمندان دولت هیر کړي او ژوند یې په لرو پرتو سیمو کې له خاورو سره خاورې شوی او ورک شوی دي. خو غږونه د ارمانونو سکون کولو لپاره لا هم
پاتې.
په دې وروستو څو میاشتو کې د افغانستان له مختلفو سیمو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دردونکې پیښې مطبوعاتو خپرې کړې. چار د احساس خاوندې وکړاو. ځوان شاعرې لیمې نیازۍ له دغو پیښو نه تاثر ته د تورو جامه کړې او دا وحشت یې غندلی. زموږ همکارې مسعودې شعر دکلمه کړی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
اوس خیم که هاغه محال چی ژوندۍ خخولم، هاغه محال خو وړوم، کله می احساس لره، کله می د پلار پکر کی پوهیدم، کله د زمانه د جبر نه خفوم. یوازې زما مور بجړل چی پریګدی مې بیاي خوري پری ما چوي لور می لور می. گمان کاوه چی خاوری شرم پوخه دی او زه د شرم سمبولوم. ما هم گیلانه لرلا، پلار به می قبر کینده، ما به خولی په چادر وچولی. ورځې به تیر شوې، کلونه به واوختل او زه به هیره شوم. نبا ما تا گیل راتلا او نبا خفا وم زکا زخم را وم او مجال دی گیلی نوو. قرنون اوڑاندی هاگ دستور هاگ زمان بدل شو، ما اوس جواندهی خاور تنس پاری چوک، اوس می ده شرم الگو نگرنی، اوس کرکه ده چا پزرکی نی مزه، خدایا هاگه زمان خو خوراتا، حل تا با مرگ و جلم، دل تا غرور می تر پخولاندی شی، قرنو نورانده با یوزل زمروم، خو ولی اوس هر شیبا مرکیگم، پر ما انبار کلی توری خاوری، خود غرور و جل می پریگ دی، پل حیوانی هوست نو وای، ما نور ما زوروی، زما در روح خیراوی ولی اخلی، خاوری پر ما باندی انبار کلی، خو پر ما مخبل ناولی لاسونه موهی، جواندی خخول می خوا، خو تدریجی مرگ مراکوی.